عربی، ترکیه و هند انتقال دهند.
گزارش های ما در همین جا به پایان میرسد و تا یک ساعت دیگر قسیم سولمل همکار ما با شما خواهد بود و به ساعت 5 بجه ما باز هم به حضور شما حاضر خواهیم شد.
مننه کوم تمیم اخگر تاسو ستړي مسې سلام وړاندې کوم د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته. سات په افغانستان کې څلور بجې سولې یو ور بیا زما او زما د تخنیکی همکار عبید الله عبیدی سلامونه منې. په دې یو ساته خبرونه کې د افغانستان له پولیسو سره د چین د تازه مرستو په اړه راپور لرو. د غرض د وارسا په غونډه کې د افغان ولسمشر د پرونی څرګندونو په ارتباط باندې د پاکستان د خبرګون څخه مو هم خبرو. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ورکوسو عزیزانو دوستانو د پلټنې خبرونه هم له یاده مباسي. خلومړی خبرونه لرو. د تر هر څه مخکې د افغانستان کورونی خبرونه له اجمل تورمن څخه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وارسا کانفرنس کې تر ګډون وروسته نن بیرته افغانستان ته راستون شو. د افغانستان مشرانو جرګه له افغان حکومت غواړي هغه ژمنه چې د اصلاحاتو د راوستلو برخه کې په وارسا کانفرنس کې د ناټو له غړو هیوادونو سره کړي عملي کړي. او چین نن د افغانستان د کورنیو چارو له وزارت سره د پلټنې یا تلاشۍ په برخه کې د څلوېښت قلم وسایلو مرسته وکړه. بشپړ خبرونه واوري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په ورسا کانفرنس کې تر ګډون وروسته نن بیرته افغانستان ته راستون شو. لارک څخه په دې اړه خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر تیر ورځ هیواد ته تر راستنېدلو د مخه د کوریشیا ولسمشر سره کتلي او د اړوند او د دوړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکارۍ تفاهم لیک هم لاسټیک شوې ده. په خبر پانه کراغلی چې خاغلی غنی دغه شاند ورسا کانفرنس په څنډه کې د بریتانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره هم کتلی او د بیلا ملو مسایلو پر سر لکه امنیت، سوله، د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خبرې کړې دي. د ناتو سرمشریزه د پولند پلازمین ورسال کې د جولای د میاشتې په 8 او 9 نیټه جوړ شو چې په دغه غونډه کې نړیوالو له افغانستان سره د خپل مرستو شمنې تازه کړي. د افغانستان مشرانو جرګه له افغان حکومت غواړي هغه شمله چې د اصلاحاتو دروسلو په برخه کې په وارسا کانفرنس کې د ناتو له غړو هیوادونو سره کړي عملي کړي. د یادې جرګې لومړي مرستیار فرهاد سخی د نن ورځې په عمومي غونډه کې د افغانستان سره د ناتو ژمنې مهمې وګڼلې او ټینګار وکړ چې افغان حکومت هم باید په خپل ژمنو عمل وکړي. نوموړي وارسا کانفرنس د افغانستان لپاره لاسته راوړنو ډک وبللو ویل چې د افغانستان مشرانو جرګه له حکومت څخه د دوی د ژمنو د عملي کېدلو په برخه کې ملاتړ کوي. او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د چین هیواد مرستې د هیواد په ځانګړي ډول کابل د امنیت لپاره ډیره مهمه وبللې. تاج محمد جاهد نن د نوموړي هیواد لخوا د پلټنې او تلاشۍ د څلوېښت قلمو وسایلو د سپارلو پر مهال وویل چین لکه نور ملګري هیوادونه افغانستان سره د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې مرسته کوي. ښاغلي جاهد وویل د دغو پرمختللو وسایلو او تجهیزاتو په نسبیدلو سره به موږ وکولای شو چې کابل ښار ته د چاودیدونکو موادو د انتقال مخه ونیسو او په پلازمینه کې امنیتی تدابیر لا پسې خکړو. په ورته وخت کې په افغانستان کې د چین سفیر افغانستان ته د تخنیکی وسایل د سپارلو پر مهال له افغانستان سره د خپل ژمنو په دوام ټینګار وکړ. دا تر دې مهاله د افغانستان کورنی خبرونه، بهرنی خبرونه زموږ له همکار څخه واورې.
عراقی ځواکونو د اسلامي دولت یا داعش له سختریز ډلې یو مهمه هوایی اډه ونیوله. د عراق حکومت د خپلو امنیتي ځواکونو لوري د قیاره شارګي د هوایی اډې نیول د موصول د شمالي شار د نیولو لوري ته یو مهم ګام او پرمختګ بولي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی پرون په خپل ویبپاڼه کې د قیاره د هوایی اډې نیونه د موصول د آزادولو لپاره مهمه بللې ده. د موصول پر اوسیدونکو ږغ کړی چې د خپلو سیمو د آزادۍ لپاره چمتو سي. موصول د عراق دویم ستر شار دی. دا شار په 2014 میلادي کال د اسلامي دولت ډلې د وسلولو سختریزو لاسته ولوید. د عراق حکومت روس پورې نه دی ویلي چې د موصول د بیرته نیولو لپاره به کله عملیات پیل کړي. د مصر د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ته سفر کوي. دغه سفر د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د پټپه درېدلې پروسې د بیا پیلېدو په هدف ترسره کیږي. د سامح شکري دغه کتنه په تیرو 9 کلونو کې اسرائیل ته د مصر د بهرنیو چارو د یو وزیر اول سفر دی. پا په پام کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وګوري. دغه سفر د فرانسې لخوا د سولې په مذاکرو کې د ګډون لپاره د اسرائیلیانو او فلسطینیانو د هڅونې له هڅې وروسته کیږي. د مصر د بهرنیو چارو وزیر یولس ورځې مخکې په رام الله کې له فلسطیني چارواکو سره هم ورته کتنه درلوده. مصر وایي د سولې پروسه باید د یو خپلواک فلسطیني دولت په تشکیل کې شامله مسئله وي. په تیرو کلونو کې د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې هڅې بې نتیجې پای ته رسیدلې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هسپانیا ته خپل لنډکی سفر پرون پیل کړ. وروسته له هغې چې په امریکا کې د یو تن لخوا د ډزو له کبله بحران ولاړ سو، ښاغلي اوباما اروپا ته خپل سفر لنډ کړ. په پام کې ده د امریکا ولسمشر نن په مادرید کې د هسپانیا له پاچا شپږم فیلیپ او صدراعظم ماریانا راخوی سره وګوري او د هسپانیا په جنوب کې به د سمندري ځواکونو په یوه اډه کې تم سي. د امریکا ولسمشر د تکساس ایالت په دالاس کې پر پولیسو د حمله له کبله تصمیم ونیو چې هسپانیا ته خپل سفر یوې ورځې ته رالنډ کړي. باراک اوباما چې تر دې مخکې د پولنډ په پلازمینه وارسا کې وو، د ناټو د سرمشریزي پر مهال یو کانفرنس کې له امریکایانو وغوښتل چې د تاوتریخوالي د اعمالو په وړاندې یو موټی وي او پرې نږدې چې د یو څو کسانو اعمال د ټولو د کړنو تعریفونکي وي. د پنځمې په ورځ 25 کلن میکا جانسن په دالاس کې په یوه حمله کې 15 پولیسان ووژل. د اروپا د فوټبال اتلوالیو د پایلوب یا فاینل مسابقې په درشل کې فرانسې امنیتي تدابیر زیات کړي دي. اټکل کېږي چې 15,000 اضافي پولیس په پاریس او شاوخوا کې ګزمه وکړي. وروسته له هغې چې په تیر نومبر میاشت کې په یو لړ بریدونو کې په فرانسه کې 130 کسان ووژل سول، د فرانسې پولیس او سرتیری له هغې رئیسې په ګزمه بوخت دي. د فرانسې او پرتګال د فوټبال ملي لوبډلې به د افغانستان پر وخت د شپې پر 11:30 بجو د اروپایي اتلولیو په پایلوب کې سره مخامخ سي. ویل کېږي چې یوازې د ایفل برج په شاوخوا کې به 95,000 تنه د فرانسې او پرتګال پایلوبه په ژوندۍ بڼه وګوري. د استرالیا صدر اعظم مالکولم ټرنبول وایي د محافظه کار ائتلافي حکومت د یوې بلې درې کلنې دورې لپاره انتخابات وګټل. په دغه هیواد کې د اتو ورځو مخکې ملي انتخاباتو رای شمیرنه اوس هم روانه ده. ټرنبول وروسته له هغې په دغو انتخاباتو کې د بریا اعلان وکړ چې د اپوزیسیون کارګر ګوند نن خپله ماتې ومنله. ټرنبول چې د لیبرال ګوند مشر دی، د هغه محافظه کار ائتلاف رهبري کوي چې د حکومت د تشکیل لپاره باید د 100 جرګې د 150 سیټونو له جملې لږ تر لږه 80 سیټونه وګټي. د استرالیا د انتخاباتو کمیسیون نن وویل چې محافظه کار ائتلاف تر اوسه 80 سیټونه کارګر ګوند نه شپېته او نورو کوچنیو ګوندونو یا هم خپلواکو کاندیدانو 15 سیټونه خپل کړي دي. د پاتې رای شمیرل څو ورځې نور وخت هم نیسي.
د هم د افغانستان د زینو لوی خارونو د هوا حالات د سنتګریټ په کچړ خل شوی. په کابل کې باسمان صافي دي، تودو خلواړه درجه 13 او ډیټه 15. په هرات کې باسمان وریز بي دي، تودو خلواړه درجه 14 او ډیټه 23. په کندهار کې باسمان صافي دي، تودو خلواړه درجه 27 او ډیټه 28. په مزار شریف کې باسمان صافي دي، تودو خلواړه درجه 27 او ډیټه 29. او په جلال آباد کې به هم اسمان صافي دي، تودو خلواړه درجه 29 او ډیټه 28.
له خپل همکارانو په مننه چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه واورول. دا خبرونه کولای شي د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com یا azadiradio.org باندې ولولي او وړاندې په خبرونه کې. اور چې چین د افغانستان له کورونی چار وزارت سره د 100 قلمه وسایلو مرسته وکړه. د کورونی چار وزیر د دې وسایلو د اهمیت پاړه وای.
یقینا چې بسیار زیات موثر است او مفید است در تامین امنیت شهر کابل.
په یو بل راپور کې د هغه د طالبانو د غیلامې د خبرګون پاړه د دفاع وزارت له څرګندونو مو خبرو چې وایي د طالبانو او داعش ترمنځ جنگ د ملي ګټو لپاره نه بلکې د دوی خپل د ګروپونو په ګټه دی.
جنگ های ذات البینی از یا به خاطر منافع گروپی از یا در مقابله با دهشت افغانان چی داعش است و چی طالب است، هدف ما یک است.
د افغانستان د مالی وزارت وای سش کال د کورونی اوایدو پر ټولول کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. په بل راپور کې مو د برښنا شرکت د خبرداري څخه خبرو چې وای ک د کندهار ځینې دولتي ادارې خپل پورونه ورنکړي نو د دوی برښنا به قطع کړي. د برښنا ریاست ځینې چارواکي په دې اړه وای
تقریبا جمله تل بعد موږ پر خلکو دي، یعنی د یو تا کال څخه شروع بیا تر دې دمه یو میلیارد او یو سلنی ویلا که افغانی ترسیجه.
روان خبرونه تر 15 بجو دوام کوي. هیله ده ملتیا مو کړین. ساعت په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او 10 دقیقې تاسې د ازادي رادیو پښتو خبرونه اورئ. وسم راځو لمړی مطلب ته. د چین لخوا له افغان حکومت سره د تلاشۍ او پلټنې مرسته سوي وسایل او مواد په رسمي توګه د افغانستان د کورونی چارو وزارت نن وسپارل سول. د کورونی چارو وزیر نن دغه وسایلو د سپارلو په غونډه کې وویل چې دغه وسایل د کابل په څلورو دروازو کې نسبیږي چې ورسره به په ښار کې د چاودنو او نورو تخریبي کړنو مخه ونیول سي. جزئیات د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وای چې د تلاشۍ او پلټنې پرمختللي وسایل د کورنۍ چارو وزارت له اساسي او اړینو اړتیاو څخه ګڼل کیږي. تاج محمد جاهد د یکشنبې په ورځ د چین لخوا د پلټنې او تلاشۍ وسایلو د سپارلو پر مهال وویل له کابل پرته نور ولایتونه هم دغه ډول وسایلو ته اړتیا لري څو امنیت ټینګ او ښارونو ته د چاودیدونکو موادو د ننویستو مخنیوی وسي. ښاغلی جاهد زیاته کړه د چین لخوا د تلاشۍ او نورو موادو په نسب سره به د کابل ښار د 6 میلیونو وګړو امنیت خوندي سي.
دا دغه پرمختللو وسایلو او تجهیزاتو په نسبیدو سره به موږ وکولی شو چې کابل ښار ته د چاودیدونکو موادو د انتقال مخنیوی وکړو. په رښتیا هم دغه مواد د کابل ښار د امنیت د تامین لپاره ډیر ضروري، مهم او ګټور دي.
تامین امنیت شهر کابل.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وای د چین لخوا نږدې 400 قلمه د پلټنې وسایل او مواد مرسته شوي چې 12 قلمه اساسي او نورې د موادو له کشف او خنسا کولو سره مرسته کوي. شاوخوا دوه میاشتې مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار چین ته د خپل سفر پر مهال افغان ځواکونو سره د پوځي تجهیزاتو د مرستې خبره له چینایي چارواکو سره شریکه کړې وه. چین تیره اونۍ له افغان حکومت سره د لسګونو میلیونو ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات او د مرستو لړۍ پیل کړه چې د ترانسپورټي الوتکو پرزې وسایل او مهمات پکې شامل دي. چین په داسې حال کې د کابل د دروازو د امنیت له ټینګښت سره مرسته کوي چې د حمل په 1.5 په کابل کې یو موټر بم او ډلیزې حملې څخه باندې 60 کسان ووژل او نږدې 3.5 نورې ټپیان کړل. شاوخوا دو اونۍ وړاندې بیا د کابل د پغمان ولسوالۍ په مربوطاتو کې د میدان وردګو له اکاډمۍ څخه د فارغه شویو پولیسو پر بسونو انتحاري حملې له 150 زیات پولیسو ووژل او 90 نورې ټپیان کړل. په کابل کې د چین سفیر یو جنګ بی افغان لوري ته د تخنیکی وسایلو د سپارلو پر مهال ژمنه وکړه چې هیواد له دې پرته د افغان امنیتي ځواکونو تجهیز او روزنې ته هم ژمن دی.
China is a close neighbor and a friendly
چین د افغانستان نږدې او ملګری غونډه ده او دغه غونډي هیواد کې سوله او ثبات زمنګ هیله ده او د چین د حکومت اوږدمهاله پالیسی ده چې نه یوازې د افغانستان د حکومتي بنسټونو ظرفیتونه لوړ کړي بلکې د غیر حکومتي بنسټونو د ظرفیت د لوړیدو په برخه کې به هم هڅه وکړي.
خغلی یو جنګ زیاته کړه مهمه ده چې له کابله د باندې په ټول افغانستان کې د خلکو امنیت تامین سي او چین په دې برخه کې له افغان حکومت سره مرسته او ملاتړ کوي. د چین لخوا له افغان حکومت سره د امنیتي او پوځي وسلو مرستې په داسې حال کې کیږي چې له دې وړاندې روسیې او هند هم له افغانستان سره په دغو برخو کې مرستې کړې او افغان چارواکي هم ټینګار کوي چې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې مبارزه کې دغه مرستې ګټورې تمامېږي.
و مردل چې چین د افغانستان له ملي پولیسو سره د څلويشتو قلمو وسایلو مرسته وکړه. دا چې دغه وسایل څه ډول کولای سي د کابل ښار د امنیت په ټینګېدو کې مرسته وکړي همدا پوښتنه مې د چارو له کارپو عتیق الله مرخیل څخه وکړه او ښاغلی مرخیل په ځواب کې وویل
نو په وخت باندې نن خو تخنیکی وسایل د انسان په ژوندۍ کې ډېر رول لري، مخصوصاً په نظامی ساحه کې که چېرته تخنیکي وسایل وي او انسان په زه حاکمیت ولري، یعنی هغه اشخاص او افراد چې دا استعمالوي هغه په زه کې ښه تجربه ولري او ښه یې نه وي، دا تاثیرات ډېر زیات دي. هم په مخالفینو باندې ځکه د دښمن بیا نشي کولی په زغر ده باندې او په اخلاص باندې داخل سي او ځای ته ورسېږي ځکه هغه په ویره کې چې ما تعقیبوي تعقیب یې کوي
تر کومه چې راپور کې تاسو واوریدله چې دغه وسایل فقط د کابل شهر لپاره په نظر کې نیول سوی دي، آیا کابل شهر کولی سي د ټول افغانستان نمائندګي وکړي؟ یعنی فکر نه کوي چې لا نور وسایل ته ضرورت دی چې باید د افغانستان د ټول ولایتونو امنیت ور باندې وساتل سي؟
ټول افغانستان کې په نظر روانه ده، زه فکر کوم چې نه تاسو نه په کابل کې اول په نظر کې ونی چې سرحدات افغانستان هغه لارې چې د پاکستان نه په افغانستان خطر ازي دا لارې تر تعقیب لاندې ونیسي، بیا د ټولو ښارونو هغه څلور لارې چې په ښار ته راننوزي د دې تخنیکي وسایلو په واسطه باندې هغه هم سنبال کړي. البته تاثیرات پرې ډېر زیات دي. ودونو چې د کابل یو پایتخت مرکز د افغانستان ده او سیاسي مرکز ده، د دې ساتنه خو بالکل کاملا یعنی فرض ده په اصطلاح باندې ضروري ده، ځکه چې هر عمل کابل کې کېږي نسبت نورو ښارونو ته
د چارو کارپو عتیق الله امرخیلو چې له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د چین د وسایلو د اهمیت په اړه باندې خبرې کولې.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د افغانستان د دفاع وزارت د طالبانو د وروستي خبرپاڼې په عکس العمل کې وایي چې د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ اختلافات د ملي ګټو په خاطر نه بلکې د هغوی د ملاتړو د ګټې لپاره دي. دغه وزارت مرستیال وایند محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته وویل وسله والو مخالفین چې د هیواد په هر ګوټ کې نامنې تلمن وهي و په ځپل سي. دا په داسې حال کې ده چې وسله والو طالبانو د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې داعش ډله د ننګرهار په یو شمیر محدودو سیمو کې فعالیتونه لري او د دې ډلې په وړاندې د دوی مبارزه روانه ده. تفصیل د ناجی ساپی په ریپورت کې اوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د طالب او داعش ډلو ترمنځ جګړه د لویو تروریستي کړیو د ګټو په خاطر ده او دواړه ډلې هڅه کوي چې د هغوی پلانونه عملي کړي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان او داعش ډله چې د هیواد په هر برخه کې تحرک لري د افغان ځواکونو لخوا ځپل کیږي.
دواړه ډلې د خپلو تروریستي ګټو په خاطر او دارنګا دغه ډلې د سیمې د استخباراتي پلانونو د تطبیق لپاره کار کوي چې دوی دواړه تروریستي ډلې دي او خپل منځي شخړې د دوی د ګروپي ګټو په خاطر دي. د تروریستانو په وړاندې د صداعش یا طالب سمګ هدف یو دی، هغه کسان چې د افغانستان په ضد دي باید لمنځه یوړل شي.
د پداس حل کده چې وسلوالو طالبانو د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي داعش ډله د ننګرهار په محدود سیمو کې فعالیت کوي او د دوی مبارزه به داعش ډلې په وړاندې روانوي. طالبانو په دې خبر پاڼه کې ویلي چې د داعش د حضور بد عواقب ولس او د دوی ملګرو درکړي نوزګي پر وړاندې دریدلې دي. تر دې وړاندې بیا د ننګرهار سیمه ییزو مسولانو هم د طالب او داعش ډلو ترمنځ د جګړو خبر ورکړی وو. د دوی په وینا چې په دغه نخښتو کې چې د ننګرهار په چین خوګیانو او هسکمینه کې شوی د دواړو ډلو جنگیالیو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. دا په داسې حال کې ده چې ولسی جرګې هم تیره ورځ د هیواد په یو شمېر برخو کې وسلوالو طالبانو په فعالیتونو او د هیواد په ختیځ کې د داعش ډلې په حضور اندېښنه څرګنده کړه. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون یو شمېر غړي بیا وایي چې طالبان او داعش یو د بل د لمنځوړلو توان نه لري. د دغه کمیسیون یو غړي حاجي سخی مشواڼي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نه طالبان دا کولای شي چې داعش ته منډه ویسي او نه داعش کولای شي طالبان ته منډه ویسي. دا یوازې بل ملي ټولنه را کولای شي چې دغه قوتونه او هم زمونږ امنیتي ځواکونه د افغانستان ولس او حکومت دا کولای شي چې دا دواړه نه منډه ویسي.
نوموړي وویل د سیمې د یو شمېر هیوادونو هڅه تل داده چې تروریستي ډلې تمویل او ترې ملاتړ وکړي. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون د غړي ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید د دغو ډلو د لمنځوړلو لپاره جدي هڅې وکړي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
ساعت په افغانستان کې څلور بجې او نږدې شل دقیقې دی. بیا هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکو. د افغانستان د مالی وزارت وایي د تیر مالی کال په پرتله سږ کال په کورنۍ عوایدو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د دغه وزارت ویاند ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د فساد ضد مبارزه د افغانستان د عوایدو پر زیاتېدو خورا مثبت اغېز کړی دی. دا چې دغه عواید څومره زیات شوي دي په دې اړه زما همکار محمد حدیث پردیس ریپورټ چمتو کړی.
د افغانستان د مالی وزارت وایي په تیرو شپږو میاشتو کې څه باندې 1 میلیارد افغانۍ داخلي عواید راټول کړي او دغه پیسې د تیر مالی کال د همدې مودې په نسبت 13% زیاتوالی ښیي. دا چې ولې د تیر کال په پرتله د افغانستان په کورنیو عوایدو کې زیاتوالی راغلی، په اړه د مالی وزارت ویان نجمل حمید عبدالرحیمزی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
عوامل دا دی چې موږ د افغانستان په اداري سرچینو کې فساد سره جدي مبارزه شروع کړې، بنیادي اصلاحات مو رامنځته کړي، عصري کمپیوټر سیستمونه معیار کړي، هغه کسان استخدام کړي چې افغانستان سره تعهد لري، صداقت پر اساس کار کوي. ولې بیا هم موږ مبارزه ته ضرورت لرو، وخت ته ضرورت لرو. هر څومره چې موږ فساد سره مبارزه کوو په هغه اندازه زموږ د عواید ګراب لوړي.
د ښاغلي عبدالرحیمزی په خبره دغه کورنی عواید له بیلابیل عایداتي سرچینو څخه راټول شوي او د دې امکان ډیر دی چې د مالی کال تر پایه د مالی وزارت له ټاکلي هدف زیات کورنی عواید راټول کړي. د مالی وزارت د معلوماتو له مخې تیر کال د مالی کال په لومړی شپږو میاشتو کې 2.5 میلیارد افغانۍ کورنی عواید راټول شوي وو. تر دې وړاندې د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی ویلي چې افغانستان په 1400 مالی کال کې د 1400 په پرتله ډیر عواید راټول کړي او د مالی وزارت هڅه کوي چې کورنی عواید د شفاف میکانیزم له مخې راټول کړي. څومره وړاندې د افغانستان د شفافیت بنسټ د وی څېړنې له مخې ویلي چې په کلنۍ کچه د افغانستان د ګمرکونو او معدنونو له اړخه 2 میلیارد ډالر کورنی عواید په غیر قانوني توګه د زور کانو جیب تزی. لدې ټولو سره سره اقتصادي کارپوهان وایشت امکانات ته پکتو د مالی وزارت لوري د مالی کال په لومړی شپږو میاشتو کې راټول شوی عواید اوس هم کم دي. اقتصادي کارپوه غلام قادر جیلانی وای افغان حکومت او په خاصه توګه د مالی وزارت باید د ګمرکي اصلاحاتو ترڅنګ د فساد ضد مبارزې په برخه کې د جدي ګامونو په پورته کېدو د کورنۍ عوایدو د راټولېدو په برخه کې شته ستونزې حل کړي.
نو د منځ توقع هله دا و چې حتی تر 100 میلیارد افغانۍ پورې باید عواید راټول شوی وي. یعنی د کال تر پای پورې باید د مالی وزارت حداقل باید 180 میلیارد 200 میلیارد افغانۍ عواید راټول کړي. هغه په دې معنی باندې چې موږ اوس امکانات لرو په بازار کې.
خغلی جیلانی وای په افغانستان کې د کورنۍ عوایدو د شفاف راټولېدنې لپاره د لهر څوړاندې له مالیاتي او عایداتي سرچینو څخه د زور واکانو لاسونه لنډشي. نوموړی امنیت، فساد ضد مبارزه، ګمرکي اصلاحات، د قوانینو ساده کېدل او په مالیاتي او عایداتي ځایونو کې د پاکو او صادقو کسانو ګمارنه د عوایدو د راټولېدو لپاره مهم بولي.
و مردل چې د افغانستان د مالی وزارت وایي سږ کال د تیر کال په مقایسه په کورنۍ عوایدو کې زیاتوالی راغلی دی. د اخوا د پکتیا ولایتي چارواکي هم ورته خبره کوي او دوی نن په خبرې ناسته کې رسنۍ ته ویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې د عوایدو کچه لوړه شوی او د عوایدو لا لوړېدو په خطر جدي تدابیر نیولې دي. نورحال لسیمی د داود تپان په ریپورټ کې.
دا پکتیا ولایتي ادارې چارواکو په یو خبري ناسته کې رسنیو ته وویل چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال تر دې مهاله د عوایدو په ډیروالي کې د پام وړ بدلون راغلی دی. دا پکتیا والی وایي نقیب احمد اتل د ګمرک مدیر او سرپرست عبدالقهار او د مستوپیت د عوایدو عمومي امیر شمس الرحمن دغه خبري ناسته ته په خپلو خبرو کې څرګنده کړه چې د دوی عواید د تیرو کلونو په پرتله مخ پورته تللي دي. دا پکتیا والی وایي نقیب احمد اتل وویل د ګمرک عواید ځکه لوړ شوي دي چې د نظامی او ملکي دارو سره پام غږی له ګمرک څخه د موټرو د فرار مخنیوي کړی دی.
د تیر جوزا په میاش کې د ګمرک وایت 40 میلیونه شپږ سوه او شپېته زره افغانۍ لوړ شوي دي چې دا تقریبا 45% زیاتوالی ښیي. د زیاتوالي دلایل او لاملونه دا و چې دلته د عوایدو د فرار مخه نیول شوې ده. د ولایتي ادارې او د امنیتي ادارو په هماهنګۍ سره دلته په لارو کې امنیتي پوستې جوړې شوې دي مخکې به عوایدو فرار کوو د دې مخه نیول شوې.
دا هم ویل چې په راتلونکي کې ولایتي اداره د عوایدو په منظمو راټولېدا کې ژمنه څرګندوي او په خبره کلام د موټرو فرار موجود وي دوی به مخه ډب کړي. دا پکتیا مستوپیت دا وایدو راټولول عمومي امیر شمس الرحمن وویل دوی د خپل اسناد له مخې واضح کولای شي چې د دوی عواید مخ پورته تللی او د تیر کال په پرتله عواید ډیر شوي دي.
د مسؤلیت عواید چې موږ د تیر کال د شپږ میاشتې په تناسب باندې څه کال د شپږ میاشتې کې 15% تزیر لرو. د درې نوي کال په تناسب په څلور نوي کې چې موږ څونه عواید لرو د شپږ 10% زیاتوالی کولو.
نوموړی دا هم وایي چې د عوایدو لوړوالي لامل یې له ولایتي ادارې سره همغږي ایجادول، د عامه پوهاوي زیاتوالی او د خلکو مالیاتو پر وخت تحویلی ده. دا خبری ناسته په داسې مال ور بلل کیږي چې خلک د پکتیا ګمرک او عایداتي سرچینو څخه د عوایدو فرار خبرې کوي. وایي چې د پکتیا ګمرک څخه هره ورځ په لسګونه باردار موټر فرار کوي.
آزادي رادیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
وسم د پکتیا څخه کونړ ته ځو. د کونړ والی وای د یاد ولایت په مانوګي او چپی درې ولسوالۍ کې 15 کیلومتره سړک قیر کیږي. د دې موضوع جزئیات به له کونړ د روهلا انوري په راپور کې واورو.
د کونړ ولایت د چپی درې او مانوګي ولسوالۍ اوسیدونکي وای سیمې ته په غزیدلی سړک د نورستان او کونړ شپږ اداري واحدونه پراته دي، خو تر اوسه ورته چا پام نه دی کړی. دوی وایي له اسدآباد د مانوګي ولسوالۍ تر ورادېش پورې د نړیوالو ځواکونو لخوا په کمزوري ډول سړک قیر شوی و، خو هغه اوس بیا کندو کپر شوی چې بشپړې بیرغونې ته اړتیا لري.
زما نوم آصف الله دی، د مانونګي مربوطې ما د بارکنډۍ اوسیدونکی یم. او د پیچ سړک پوخ شوی او مخکې موده کې، خو اوس دغه دی دا ټول تخریب شوی دی، بمونو والی دی، بل سړک د غاړې نالې نه لري، اوبه د بارانونو اوبه پرې راځي، ټول راکیټونو والی دی، بمونو والی دی، ټول کنډې کپرې شوی دی.
زما نوم ډاکټر حفیظ الله دی، وټپور ولسوالۍ اوسیدونکی. سرکونه دی لکه چپی درې نورستان ته جدي په خامه شکل دي. درې ولسوالۍ د کونړ چې وټاپور او درې پیج او چپه دره او د دې سره په څنګ د نورستان ولایت مرکز. درې ولسوالۍ عام په دې سرک باندې قرار لري چې یوه د واند او دوه مرکزی ولسوالۍ دي.
زما نوم ازان الله کامران دی او د ننګلام د کلي اوسیدونکی. زمونږ د پیج سرک چې دی چغان نه شروع کیږي، چغان د سرک نه تر مانونګي ولسوالۍ پورې دغه سرک مخکې پوخ شوی، خو اوس حالت ډیر زیات خراب دی. د خوړونو سیلابونو له امله دی سرک له حده زیات تقریبا 50% سرک تخریب دی، نو ستونزه او مشکلات دي زموږ ولسته. سرک له حده زیات خراب دی چې او عمومي سرک دی چې د نورستان ولایت وصلی.
دوی ویل ورادېش نه نورستان مرکز پارون پورې سرک دومره خراب دی چې د موټرو تګ راتګ پرې ستونزمن شوی دی.
د خلکو په وړاندې د سرک ډېرې ستونزې پیدا کړي.
د چپی درې او نورستان اوسیدونکي شکایت کوي چې کله هم په موټر کې ناروغ بار کړي نو روغتون او ډاکټر ته لرسېدو وړاندې یا وفات شوی وي او یا هم له بدو بتر وي.
ولس ډېر زیات په تکلیف دی، خصوصا هغه مریضان چې مزه اوناس طبقه کې مریضان، هغه ته تکلیف دی په ځای دی چې شبخانې ته راورسېږي، لاره کې تلف کېږي د سړکونو د خرابوالي له امله په لاره کې تلف کېږي. نو زموږ د مرکزي حکومت نه غوښتنه دا ده چې زموږ په دې سړک باندې هر عاجل کار شروع شي او دا سړکونه راته جوړ کړي.
د کونړ والی وحید الله کلیمزي ازادۍ راډیو ته وویل د ټولګټو چارو وزیر ورسره ژمنه کړې چې له اسدآباد څخه د نورستان تر بریده به ورته 15-20 کیلومتره سړک په اساسي ډول ترمیم او رغوي.
چې وزیر صاحب مو سره داومن الله چې په ډیر نږدې راتلونکي اسدآباد نه تمانوګي ولسوالۍ پورې د سړک دی ترمیم یا رغولو، چې هغه به البته اسپالت کیږي، نه داسې ترمیم یې یو 15 یا 16 سنتي اسپالت په پیچول کیږي، کوم ځای کې چې د سټرکچر او ضرورت یې هغه به اماریږي. او ضمناً به د مانوګۍ نه تر چپې درې ولسوالۍ پورې سړک رغول وي، چې هغه د سره جوړیږي، هیڅ نه پخوا جوړ شوی نه دی، یو کیږي نه اسپالت سړک.
والی وای تر اوسه پر سرک د لګیدونکو روپو د اندازې په اړه ورته معلومات نشته، خو په نږدې راتلونکي کې به د یاد سرک د سروې کار پیل شي.
بودیجه نه ده تخمین شوی چې بودیجه به په مجموع کې به څومره بودیجه په دې لګي، ځکه د دې دپاره دوی د سروې ټیم رالیږي، دا به ډیزاین کیږي، سروې کیږي به، ولی د دولت د بودیجه نه ده جوړیږي. نو دوی کوشش کو چې په همدغه روان کول کې سروي ډیزاین تکمیل شي او عملاً کارم آغاز شي.
د یادونې وړ ده چې د کونړ له مرکز اسدآباد څخه د نورستان تر مرکز پارون پورې په سرک او دې ته ورته نورستان ته په نورو غځېدلو سرکونو په 2000 کې چټک کارونه پیل شوي وو. د کونړ په یو شمیر سیمو کې د سرکونو مخالفت د دولت وسلوال مخالفینو کولو او د سرک کارکوونکو ته یې د کارونو په وړاندې ستونزې جوړولې، خو بیا هم څه ناڅه کارونه روانو. په نورستان کې بیا د ستونزه نه و موجود. خو کله چې په 2009 کال کې د وانت ویګل ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو پر مرکز برید وشو او په کې ګڼو بهرنیو سرتیرو ته مرګ ژوبل واوخته، هغوی په ځواب کې خپل سرتیري له وانت ویګل راوویستل او پر سرکونو روان کارونه په ټپه ودرول. چې بیا پرې د نړیوالو ځواکونو لخوا کار پیل نه شو، خو د نورستان اوسنی والی هڅې کوي چې یاد سرکونه په اساسي ډول ورغوي. هغه هم څه موده وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د فوایدامي وزیر ورسره د سرکونو د جوړولو ژمنې کړې دي.
له همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدلو. یو وار بیا د لنډو خبرونو وار رارسېدلی دی. زما همکار د افغانستان سیمې نړۍ مهم لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د چین د پوځي وسایلو مرستې د هیواد په ځانګړي ډول کابل د امنیت لپاره ډېرې مهمې وبللې. مشرانو جرګه له افغان حکومت غواړي هغه ژمنه چې د اصلاحات راوستلو په برخه کې په ورسا کانفرنس کې د ناټو له غړو هیوادونو سره کړې عملي کړي. د ننګرهار چارواکي وایي تېره شپه په کوټ ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې د داعش ډلې 13 غړي وژل سوي. بلخوا تېره شپه په چین کې د بهرنیو ځواکونو هوایي حملې 15 وسلوال طالبان وژلي. عراقي ځواکونو د اسلامي دولت ډلې یا داعش له سختریزو څخه یوه مهمه هوایي اډه نیولې ده. د مصر د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ته سفر کوي. دغه سفر د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د پټه په درېدلې پروسې د بیا پیلېدو په هدف ترسره کیږي. د اروپا د فوټبال د اتلولیو د پایلوب یا فاینل مسابقې په درشل کې فرانسې امنیتي تدابیر زیات کړي دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما هسپانیا ته خپل لنډکی سفر پرون پیل کړ.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان او ایرلند کرکټ د ټیمونو ترمنځ د لوبغالي د لوندوالي لامل د کرکټ یو ورځنۍ سیالي پر خپل وخت پیل نشو او ځنډیده. تمه وه چې دغه لوبه د افغانستان پر وخت د ماسپښین پر 2 بجو پیل شي، خو تر اوسه تاس نه دی چول شوی. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه دواړه ټیمونه به 15 یو ورځنۍ سیالي وکړي چې لومړنۍ سیالي نن پیلېږي. د افغانستان د اولمپیک د کمیټې مسؤلین وایي چې د آسیا د اولمپیک ماشومو لوبغاړو افغان ماشومو لوبغاړو ته د مرستې ژمنه کړې ده. د افغانستان د اولمپیک د کمیټې مرستیال باور هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې نوموړي پرون د آسیا د اولمپیک له رئیس سره لیدلی او ورته ژمنه ورکړل شوې چې افغان لوبغاړي په سیالۍ کې له ګډون مخکې د شپږو میاشتو لپاره بهرنۍ هیوادونو ته د تمریناتو لپاره ولیږي. د نوموړي په خبره په دغه کتنه کې دغه راست د افغانستان د ستونزو په اړه بحث شوی او په دغې برخه کې د همکارۍ ژمنه ورکړل شوې ده. او تمه ده د اروپا د فوټبال جام سیالۍ په پایلوبه کې نن شپه 11:30 بجې د پرتګال او فرانسې ټیمونه سره لوبه وکړي. د اروپا د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې د پنجشنبې شپې په سیالۍ کې فرانسې 2-0 پر وړاندې جرمني ته ماتې ورکړې وه او تر هغې مخکې پرتګال ویلز مات کړی و سو فاینل ته ووسی. د اروپا د فوټبال جام سیالۍ د جون په 9 په فرانسې کې پیل شوي او نن پای ته رسیږي.
له مرزی احمد زینمو د دې محل مهم سپورتي خبرونه واوریدل. لکه څنګه چې مو په سپورتي خبرونه کې واوریدل، د افغانستان او ایرلند ترمنځ د نن ورځې لوبه چې تمه کېدله د افغانستان په وخت ماپښین په 2 بجو پیل سي، د لوبغالي د لوندوالي له امله وځنډېده. نو هیله ده د ټولو هغه دوستانو پوښتنې ځواب سوي وي چې په خپلو سیمسونو کې د دغه لوبې د جزئیاتو په اړه سوالونه کړي وه. اوس هم د راپورونو لړۍ ته بیا هم دوام ورکوو. د کندهار د برښنا شرکت مسؤلین وایي د دغه ولایت دولتي ادارې او ځینې اشخاص یې تر 1 میلیارد افغانۍ زیات پور وړي دي، چې له امله یې 2 لسیزې سره مخ کړي دي. خو په ورته وخت کې دغه مسؤلین خبرداری ورکوي چې د هغه مشترکینو د برښنا لاین پرې کوي چې د دوی پور ور نه کړي. محمد صادق رښتینی له کندهاره په دې موضوع راپور راکوي.
د کندهار د عامې روغتیا ریاست، کندهار پانتون دو برسول ریاست او د پوهن ریاست په ګډون ځینې خصوصي کمپنۍ عوام خلک د برېښنا شرکت د میلیونونو افغانیو اصلي پور وړي دي. د کندهار د برېښنا شرکت تجارتي مرستیال امان الله فاروقي وایي 1,190,000 افغانۍ پورې له 1971 کال څخه پر یادو ادارو پاتې دی. هغه وایي پر پورې څوک پښیمانه نه دي، خو وایي د تحویلولو په برخه کې لوی خان د ځینې ادارو او خصوصي بنسټونو سستی ده.
چې په تقریبا جمله تله بعد موږ چې پر خلکو دي چې باید موږ ته هغوی پیسې تحویل کړي، یعنې د یو اتیا کال څخه شروع بیا تر دې دمه یو میلیارد او یو سل نوي لکه افغانۍ ته رسیږي. پور څوک باندې پښیمانه نه دي، ټوله موږ ته پیسې انتقالوي. ډېرې پیسې چې زموږ پر پاته دي هغه سیاتیامې محترم ریاست دی، کندهار پوهنتون دی، معرف محترم ریاست دی، د اوبو رسول ریاست دی.
د کندهار د برښنا شرکت دغه مسول وایي که پوره وړي تر ټاکلي وخت پورې خپل قرض تحویل نه کړي، نو د ولسمشر د فرمان په اساس به د برښنا لین پر قطع او ممکن څارنوالۍ ته معرفي سي.
او چې په هغه کتلې روان دي، د جاتماب جمهور رئیس د فرمان مطابق ټول اشخاص او افراد باید خپل باقیات صفر کړي. کچېرې پر دې باندې خپل قرضې تحویل نه کړي، برښنا هم قطع کیږي او څارنوالۍ ته هم معرفي کیږي. فرمان شته، په تطبیق کې موږ اوس کار کوو او تطبیقیږي په بشپړ ډول اتمن ان شاء الله.
د کندهار د برښنا شرکت چارواکي وایي اوس مهال په دغه ولایت کې یو سل شل میگا واټه برښنا ته اړتیا سته، خو د چارواکو په خبره دمګړی یوازې شل میگا واټه برښنا شتون لري چې له 12 څخه تر 14 پورې د کجکی د برښنا د تولید له فابریکې څخه تولیدیږي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان د افغان ولسمشر په خو خبرو نه هلی سوی چې ویلې دی له پاکستان پرته د سیمې نور هیوادونه د افغانستان د ثبات لپاره هڅې کوي. په دې اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند څرګندونه کړې چې جزئیات د اجمل تورمان پر راپور کې اورو.
پاکستان د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هغو څرګندونو په اړه چې د نوموړي هیواد په اړه یې د ناټو د مشرانو په غونډه کې کړي، د غبرګون ښودلو په لړ کې دا څرګندونې مایوسوونکې او د پاکستان ضد بللې دي. افغان ولسمشر د شنبې په ورځ په ورسا کې د ناټو د مشرانو غونډې ته وویل چې د پاکستان نه بغیر د سیمې نور هیوادونه په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو په لړ کې همکاري کوي. نوموړي همداراز ویلي و چې پاکستان لا هم د ښو او بدو طالبانو ترمنځ فرق کوي او د هغو وسلوالو پر ضد اقدامات نه کوي چې په پاکستان کې دي او د افغانستان پر ضد جګړه کوي. ولسمشر غنی د ناټو د مشرانو غونډې ته د وینا پر مهال ویلي ول که څه هم پاکستان په څلور اړخیزو غونډو کې د سولې له پروسې سره د مرستې ژمنه کړې، خو د پاکستان لخوا په تراګرو کې د ښو او بدو فرق چې خطرناک دی اوس هم ترسره کیږي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد نفیس زکریا د افغان ولسمشر دا څرګندونې رد کړي او دا یې مایوسوونکې بللې دي. ښاغلي زکریا په یو بیان کې په دې اړه ویلي، پاکستان د افغان ولسمشر غنی د څرګندونو چې په ورسا که د ناټو د مشرانو په غونډه کې کړي مایوسه شوې ده. دا ډیره بدقسمتي ده چې افغان مشران د پاکستان پر ضد بیانونه ورکوي او په افغانستان کې د ټولو ناکامیو پړه پر پاکستان اچوي. خو د تورونو سربیره پاکستان په افغانستان کې به د سولې لپاره هر ډول کوششونه جاري وساتي. پر پاکستان چې له تیر دوو کلونو راهیسې افغان پولې ته نږدې په قبایلي سیمو کې د ترهګرو په ضد ضرب از پوځي عملیات پیل کړي، دا تور دی چې د هغو طالبانو پر ضد چې د پاکستان د حکومت خلاف دي عملیات کوي، خو د هغو پر ضد چې په افغانستان کې جګړه کوي او ویل کېږي چې پاکستان کې مرکزونه لري عملیات نه کوي. خو د پاکستان سیاسي او پوځي چارواکي دا تورونه ردوي او ټینګار کوي چې په پوځي عملیاتو کې د ښو او بدو له توپیر پرته د ټولو ترهګرو پر ضد عملیات کړي او د هغوی مرکزونه او پټنځایونه یې له منځه وړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان همداراز ټینګار کړی چې د غلطو تورونو لګولو پر ځای باید د پاکستان او افغانستان ترمنځ نږدې همکاري وشي او دا یې د وخت غوښتنه او ضرورت بللی. نوموړي همداراز له افغانستانه غوښتي چې پر سرحدي کرښې د سرحدي تنظیم او همداراز په افغانستان کې ترهګرو ته د خوندي مرکزونو نه جوړولو په لړ کې له پاکستان سره د ترهګرۍ ضد جګړه کې مرسته وکړي. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې تحریک طالبان پاکستان وسلوال په افغانستان کې دي او د هغه ځای نه پر پاکستان بریدونه تنظیموي. په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خراب شوي او اسلام آباد او کابل ترمنځ پر یو بل د تورونو لګولو لړۍ هم د پخوا په پرتله تیزه شوې ده. دا اړیکې تر هغې وروسته خراب شول چې په افغانستان کې ترهګریز بریدونه ډیر شول او همداراز د ډیورنډ پر کرښې د تورخم په سیمه کې د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې وشوې چې دواړو خواوو ته پکې مرګ ژوبله واوښته.
او د خبرونې په پاتې شیبو کې پام وکړئ د ورکو سو عزیزانو د پلټنې خبرونې ته.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می ومني په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خوخاو بریلی وسی دا د بیا د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو ګران اوریدونکو کته سم خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي لیکونه ایمیلونه راوستوي خپل ورک شوی عزیزان ولټوي دغه د ورک شو عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله مرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم گرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې به حمله نه کوم رغدا سی او ټلیفوني پیغام لرو چې ورور د ورک شو عزیز پاکړه معلومات ازادي رادیو ته را لګلې دي د دې په څنګه ډیر نور داسې ټلیفوني پیغامونه هم شته چې په دغو ټلیفوني پیغامونو کې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي ډیر به منځنډه و راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره وګورو د ورک شو عزیزان او دوستانو پروګرام د یکشنبه ورځې په څلور بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري تاسو زموږ غږ ازادي رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست ګرانو اوریدونکو که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونه ورته تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو انټرنیټي پانه ته لاړ شئ او تاسو دغه پروګرام له سره واورئ د موږ پته ده www.azadiradio.com او هم azadiradio.org ګرانو اوریدونکو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو ټلیفوني پیغام واورو چې یو ورور د یو ورک شوي عزیز په نامه د موسی ازادي راډیو ته رالېږلی دی راځي چې دغه ټلیفوني پیغام یو ځای سره واورو
السلام علیکم قاری عبدالرحیم د هرات څخه خبره کوم یو سړی د موسی په نامه ځوانکی دی او پر راسته بارخو باندې غټ ټپ لري دا چې اوس ټپ دی د محمد شریف وای زوی یم لس کاله کېږي چې کورې په ایران کې و د ایران یې راداسې مرض کړی او ورک دی او اوس زما سره اوسېږي هر چا چې د دې په اړه باندې درک درلودي یا د چا دا سړی ورک و په دا نمبر دې ما ته زنګ وي 0 9 5 5 4 3 نمبر بیا تکرارم 0 9 5 5 4 3
تاسو موږ غږ ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیست هغه دوستانو چې ازادي رادیو ته ټلیفونونه کړی دي او موږ ته سلامونه ویلي دي دوی ته وعلیکم سلام وایو ګرانو دوستانو اوس وار وار سه دغه ټلیفوني پیغامونه ته په کوم کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي یو ربی هم دی یادونه ورده چې کله ازادي رادیو ته تاسو ټلیفون کوي او خپل ټلیفوني پیغام پرېږدي لطفا دغه ټلیفوني پیغام لاندو وایي او په دغه ټلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلي ورپسې د هغه چا نوم واخلي چې لټوي او د پیغام په پای کې د ټلیفون شمیره وایي دا ځکه کله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکو کړی چې تاسو ته ټلیفون وکړي نو ډېر به منځنډه و راځي چې دغه ټلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو کېدای شي چې کوم رښو عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي
د آزادۍ د رادیو ټول محترم او کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله زه شیر محمد تاج محمد زوی د غزنی ولایت رشیدانو دی ولسوالۍ د قلجینی د کلی اوسیدونکو زما ورور د نیاز محمد په نامه په لاسم د درېمې د پنځمې ویجری شمسی کال راهیسې مدارکه شوی دی چې څه دماغي تکلیف هم لري او په ژبه ګونګیتوب علایم او په غوږونو کوم دی نو که هر چا ته د ده په حق څه معلومات وي نو د رادیو د لارې او یا د په دې شمېره موږ ته خبر راکړي 0 5 9 2 5 5 5 5 شعر بیا تکراروم 0 5 9 2 5 5 5 5
زبرت خان دی ناجی خلیفہ شہزادہ زوی دی موری مور دی دی معنی لري د و زمان یو نور دی دا ورور ورک دی کده دغه معلومات را کې د خان ګل بل سې دی د اسلام کړه وسې دی زبرت خان میږي په دغه نامه زوی میرویس نو میږي بل زوی صدیق نو میږي په دغه نامه کړي بیا معلومات را کې ما د خان ګل بل سې دی په یاران کې ورک شو د خلیفہ شہزادہ زوی دی
ما یو ماما دے پنامہ دا گلبدین
د ملا اختر افغان زوی دی، د ملا عبدالباقی، عبدالواحد او نجبدین د دې ورور دی. د نور محمد ترکی په وخت کې ایران ته تللی دی چې تر اوسه پورې هیڅ سوال نشته. که چیرې دی دا خبرې خپله اوري یا بل انډیوال یې اوري، نو په دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي: 0-9-0-4-4-1-1. کولای شئ چې په دغه شمېره باندې ما ته زنګ ووهي. او
زما نوم حاجي مجاور دی، دا کاپیسا ولایت نه خبرې کوم. زما نوم دالس والے نه زما یو زوی چې دی دلس ماشي دی چې رخ شوی دی، که چا دی بد دی دغه شماره باندې زنګ ووهي: 0-6-4-5-0-2-0.
زما مداود بولان دشت څخه خبره کوم. زما یو انډیوال چې احمد شاه زلان نومېږي، دا څو ورځې کېږي چې نادره که دی خپله دا ټلیفوني زما خبرې اوري که بل ورور اوري، نو زه هیله کوم چې په دغه شمېره دې زما سره په تماس کې. 0-9-9-2.
السلام علیکم، زه اسکر خان خبرې کوم د تنډۍ نه. او پیغام دغه ده چې پروس کال یو کال او دو میاشتې وتلې ما یو ورور نادرکه شوی ده له پینډۍ نه، او څه موږ ته هېڅ معلومات نه راځي نه د ژوند او نه د مرګه. خو نوم عبدالله ده، په قام باټخیل ده، او د پینډۍ نه تللی ده نیمروز ته. د په نیمروز کښې نادرکه شو. نو مهرباني وکړې زه دا غواړم چې چاته د عبدالله په نوم باندې څه معلومات وي. د پلار نوم یې خوبی خان او دای عبدالله نومېږي، او که چاته څه معلومات وي نو په مونږ سره دې تماس ونیسي. زه خپله نمبر ورکوم: 0-301-450-450-450. دا زما نمبر ده، مونږ سره دې په دې نمبر باندې دوی تماس ونیسي. او که چا ته څه معلومات کېږي نو زه اریا خبره څومره شیرني غواړي ورکولی شم.
الو، السلام علیکم، زه محمد جان یم، د کابل ولایت مې شنګ ولی دی. زما یو اکا دی چې پیداګل نومېږي، د ګرشت ولسوالۍ څخه تللی دی. دا 6-15 کاله کېږي چې ورک دی، د هېڅ په مرګ د ژوند پته یې نه ده معلومه. او که هر چا ته یا د ده په اړه معلومات یا دی خپله دا زما خبرې اوري پاره دی، دی بیا ما ته پر دغه شمېره باندې زنګ ووهي. دی دی خپله پیداګل نومېږي، او د مشر ورور نوم یې عالمګل دی، د کشر ورور نوم یې باسګل، د بل ورور نوم یې دادګل دی، او د دغه د نظر محمد زوی دی، د ګرشت ولسوالۍ دی. که چېرې دی زما خبرې خپله اوري، یا یو بل ورور د ده په اړه معلومات لري، او یا د ده کوم یو بل دوست وي هغه دا معلومات لري، دې په هر ځای کې ما ته اداره په دغه شمېره باندې زنګ ووهي: 0-6-4-5-1-6-1. شمېره یو ځل بیا اعلانوم: 0-6-4-5-1-6-1.
بل السلام علیکم، زه عبدالبشیر د هلمند ولایت ده، واشیر د میدان د سیمې سره تاسو سره په تماس کې یم. دلته یو دوه لوکان دي، یو 6 کلن دی، یو به 15 کلن یې. بس خپل د متکې معلومات نه لري، نه خپل د مور او پلار نه. زه د پنکت یو ګای وخت وایي چې زه د غفاره قاضي یم. د شورا د میدان د علاقې خودي بلا موږ ته معلومات نه کېږي. د لس ورځې کېږي چې ورک دي، د کوره څخه وروسته زموږ پر مکه باندې پیدا شوي دي. د هر چا چې دي، یا باریګل بازار، یا د جمعې بازار ته، د فسا علاقې ته دي ځان حاضر کړي، د خپل کوچنیانې بوځي. وسلام.
السلام علیکم، زه د بلوچستان کوټې خانوزۍ څخه عبیدالله ارماني خبره کوم. دا پیغام د طریقه کوم، زما تقریبا یو دا کا زوی دی، څلور میاشتې کېږي چې د کوره نادرکه شوی دی. مور پلار یې ډېر په خفګان دي، دلته د واده شپې هم رانږدې دي، دی نادرکه دی، د څلور میاشتې کېږي. ګلباران نومېږي، که چا ته ګلباران په هکله که څه معلومات وي ما ته دې په دا شمېره زنګ ووهي: 0-3-1-4-8-10.
السلام علیکم، عبدالغنی یم، د پکتیا ولایت نه یم. ما یو څه نادرکه ده، نوم یې ظفار ده، اته کالی کېږي چې ورک ده. که چا ته په هکله معلومات وي د اسلامي او انساني خواخوږۍ لسکې د دې شمېرو تماس ونیسي، او خپله حلاله شیرني دې ملاس ته راوړي. د ټلیفون شمېرې دي: 0-5-0-4-4-9-9-0. بله شمېره ده: 0-5-5-5-3-8-0. بیا یو رشمېرې وایم: 0-5-0-4-4-9-9-0 او 0-5-5-5-8-5-0. 5 5 8.
زما خو لوکی ویر باندې په خدای باندې نه نه شرګوي زما بچو وکړي زای جواب کوم اسګ زای د سپین بلدک د بیج ګاډر سره ساسره په تماس کیم زما زوی بارم نمیږي د سول اسکال دی د ټول سمیل شنادر کدی هر مسلمان ورور دی کله افغانستان کې کله پاکستان کې کله حکومت کې کله حیات کې کله سماوار کې کله مرکز کې د خدای درزا لپاره دی زمره په داوال ټلویزیون په داوال شنو رابطه ولا شي کله دا اعلان بخښل اړي مګ بخښل د خدای درزا لپاره سره ولا شي ته بل مسلمان اوري بل مسلمان د خدای درزا لپاره سره شنو زمره تماس ولا شي شکر ایا دعا یا جرش یو سلو سلور یش سپر ایا جرش نسل یرش اندرسالا وشوتا سپر ایا اتایا سلور یش دواسالا یو سلور.
السلام علیکم زمانه الغفار خان د ورزګ ولا د دایمردار ولسوال د جینګي د میرانه د کلی د کوچانه د کلی اوسیدن کایم اول اس کوله مخکمه پلار په ران کې د اسمان په خور کې ندرکه شوی چیرې زما پلار زما غاز اوروي او یا په دې حق لا بچ ته معلومات وي او یا خپل زما غاز اوروي په دې شماره د اړیکه ونیسي اړیکه شماره 0 0 9 9 5 0 5 5 4.
السلام علیکم ز عبدالله د کندهار څخه خبره کوم مليم ګری دی دا یو مېش کیږي نظره کوي د محمد اشرف په نامه لسره غاډي چې چلی نو که هر چا ته معلومات کی محمد اشرف اسحاق زی په کندهار کې دی بای پاس سره مدمر فلای تراولی والسلام خدای مو مال سره
لوی یو قرائن د سیدال په نامه باندې ورکړی دا تقریبا دغه مېشت په کیسه د کوره وتر ز د کوره وتر ز چې د سینو باندې کاخه د چمن سره وتر دی و چې مېشت په نامه باندې سم مالدار نشته هر نو په نامه ورته کوم امین یا چا ته پاتې وي د کا سره نو دا هغه لمبا په نو کې سفر و سفر و سلور دیش و آیا شپور ویش.
سلامونه او نیکه لی د ورکسو عزیزان پروگرام ټولو کارکون کا ودم کو توړاندې کوم شه رحمت يم د علمون ولایت نن د پیغام د ورکسو عزیزان خبرون ته پېژدم ما ماده چې ما دی تقریبا 50 کال کې چې د کور څخه نه درکه سوې دي کار څوک د معلومات لري او یا خپل د ځما ځغوري نو اوس مر سره دی پلان دي شنه اړه کوي شي شنه ده سلور سو دیارلس سلور درویا.
زه پورا د نړیوال د پټګول روډ پای ته تا سره په تماس کې تمام ما سره د لاس د لاس د پټګول روډ په اړه د سیزن کې چې چار دې کې د کابل د پټګول د پټګان څخه پکښه د کار څخه په دې اړه معلومات نو پولیس مې لري
مسلمان دعا کا افغان جائزہ لاری
د شیر احمد د هلمند ولایت د دریش ولسوالۍ څخه مې سای سره اړیکه نیولې ده. ما پلار چې سید محمد لالا نمیږي د لاس ګولس 14 کاله د اسکیږي چې د هلمند ولایت د دریش ولسوالۍ د منبر سیمه څخه د ایران ته دا ډېر وخت کېږي چې نه د مستجنګ ولید او نه مو هیڅ معلومات لرو. هر ورور چې معلومات لري په سید محمد لالا ماتې په دغه لمبر جنګ وي او یاد یې په خپل زما آواز اوري. صفر اووه سوه یوولس اته سوه نه څلوېښت دوه سوه یو شپېته شماره یو ځل بیا صفر اووه سوه یوولس اته سوه نه څلوېښت دوه سوه یو شپېته. او زه په خپله د ده مشر زوی شیر احمد نومېږم او د بل زوی نوم یې میر احمد دی د بل زوی نوم یې تورک دی چې دی په خپله سید محمد لالا نومېږي. هیله ده که دی زما غږ اوري یا ما ته زنګ ووي یا یو بل یو معلومات ولري ما ته دې زنګ ووي او خپلې شیرینۍ دې ترلاسه کړي.
زه صدیق الله مستور د هلمند ولایت د ناوي ولسوالۍ نه د ازادۍ راډیو د ورکښو عزیزانو خپرونې ته دغه پیغام پرېږدم. په اولین وار کې د راډیو ازادۍ څخه موږ ډېر تشکر او ډېر منندوی چې داسې ښکلي پروګرام موږ دپاره لرو. ټولو همکارانو ته د خدای تعالی ډېرې عظیم ورپنه شل کې او خپل سلامونه ورته وړاندې کوم. د هغه نه بعد زما یو دوه دوستان دي چې یو د شنګول په نامه سره دی یو د محمدالله په نامه سره دی. دا دوه درې کاله کېږي تقریبا دوی زموږ څخه نادرکه دي او ټلیفوني رابطه یې هم نشته نور معلومات یې هم نشته. که چیرې دوی زما دغه زما غږ اوري نو زما سره یا بل څوک دوی پېژني معلومات کوي اصلي د دوی استوګنځای چې دی د کلات ولسوالۍ ده چې زما د ټلیفون شمېره ده صفر اووه سوه دوه شپېته نه اویا اویا. یو ځل بیا شمېره وایم صفر اووه سوه دوه شپېته نه اویا اویا او بله شمېره صفر اووه سوه اووه نوي دوه سوه شل اووه سوه اووه پنځوس.
زال ستاره کنار ولا چې زره په تماس کې زما ورور د جولک په نامه د جلس کال کې زما سره نظر کړي. هر چا ته معلومات چې دا لمبر زما سره زنګ وي چې پر اویا پنځه ویش اته پنځوس څلور سوه شپږ پنځوس.
هلو السلام علیکم. د هلمند ولایت کې وسیر ولسوالۍ اوسېدونکی یم. پیزا وخت نومېږم. زما یو ورک ورور دی ورور مې ورک دی سید احمد په نامه دی. خو په جلال اباد کې په غرونو شجیه کې زاده شو بیا طالبانو چې کابل ونیوې د هغه وروسته بیا درسته مې معلوم شوې په هر سړی که په دغه اصل زه پاسه معلومات کوي پاتې په دغه لمبر زنګ ووي که پر اووه صفر څلور پنځه اته صفر درې څلور درې اته.
هلو السلام علیکم. زه په روغ د خوستولۍ د صبری ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما پلور دی دوی درس پوره کېږي چې خپل کور ته بهتر هوا دا نوم یې رسول محمد ده. اور ته پاکه معلومات دې داسې نه لرم چې څنګه یو څه کولو شي څنګه او دوا څلور یو دوا میرا لري دې څه پروا شي څنګه او دوا څلور یو دوا.
السلام علیکم. زور از محمد کندوز ولایت امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما یو تروزای ولس کال کیږي چې ورک ده. نوم یې حاجی محمد د پلار نوم یې مرحوم اختر محمد د غزنی ولایت د دیاک ولسوالۍ د سلیمانزو د شابدین کلا اوسیدونکی ده. که هر چاته په پاکستان په ایران او په افغانستان کې د ده په هکله معلومات یې کولی شي چې موږ سره په دې شمېره اړیکه ونیسي صفر اووه اویا اته نوي څلور نوي یو سلو نولس. شماره یو ځل بیا تکراروم صفر اووه اویا اته نوي څلور نوي یو سلو نولس. السلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده صفر و صفر صفر دوا و څلور درې شپږ یو. یو ری بیا وایم صفر و صفر صفر دوا و څلور درې شپږ یو. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي صفر صفر څلور دوا صفر دوا دوا یو یو دوا څلور یو یو پنځه. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم رکشو عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وی خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوي او خپل رکشوي عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و بجو پورې خپرونې لري.
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان.